ساعتی دیگر دوباره با شما خواهیم بود. وقت خوش داشته.
دا واشنگتن دی تاسو به امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نو شب آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم یم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته اساس پام را اړوم د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرایمو ضد ادارې یو تازه سرویخي چې په تیر 2022 کال کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله خونزاده د فرمان نو وروسته په افغانستان کې د کوکنارو په کرکیل کې 95% کمواله راغله ده په دې سروې کې ویل شوی دی چې د کوکنارو د کار د کموالي له امله د اپینو تولید 95% کم شوی دی د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د خبر لمخې د پاکستان نه افغانستان ته د استول شوو بندیانو شمیر شپږاوی او تر رسیدل دی د خبر تفصیل ته اساس پام را اړوم
د پیښور له زندان نه یو شتنه نور بندیان هم پرون تورخم ته واستول شو د پیښور د مرکزی زندانی و چارواکي اسوسییټډ پریس خبری آژانس ویل دی چې له زندان نه افغانستان ته د استول شوو بندیانو شمیر شپږاوی او تر رسید د چارواکي چې نو غوښتل نو می واخیستل شي دا خبره تایید کړه چې په دې شپږویا کسانو کې 25 تنه کموم را باندې یو چې تیر چهارشنبه له دې زندان نه افغانستان ته لیږل شوی دی د نوومبر په لومړۍ نیټه له پاکستان نه د افغان مهاجرو د ایستلو د مهلت له پای ته رسیدو سره سم هر ورځ د لسو زرو په شاوخوا کې بی اسناد افغان مهاجر د پاکستان نه ایستل کیږي نو شباشنا امریکا غاک واشنگتن
د نیپال د شمال لویدیز په یو غرانی سیمه کې زرګونو کلیوالو چې کورونه په زلزلې کې ړنګ شوي وو تیر شپه په آزاد فضا کې تیر کړی دی د جمعې په شپه په نیپال کې زلزلہ وشو لک تر لګ یو سل او 55 په کمره شول او ډیر کورونه ویجاړ شول د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي د روسیې پوز ویلي دی چې د اوکراین یو توغول شوی میزایل په الحاق شوی سیمه کریمیا کې د کشتیو جوړولو په ساحه کې لګیدلې او د روسیې یو کشتی یې زیانمنه کړې ده د روسیې د دفاع وزارت پرون ویلي دی چې د اوکراین قواوو په کرچ کې د زلیف په نوم د کشتیو جوړولو په ساحه کې 15 کروز توغندي ویشتلې دي د امریکا د باندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د رام الله په ښار کې د فلسطین د جمهور رئیس محمود عباس سره ولیدل د مصر او اردن د بارنیو چارو وزیرانو هم په دې موافقه کړې ده چې په غزه کې د ملي فلسطینیانو خوندیتوب ته کار وشي مګر اختلاف هغه وخت کارا شو چې د یو ممکن اوربند غوښتنه وشوه د امریکا غږ د ډیوی رادیو خبريال بونيري لګ مخکي د بیت المقدس نه د تازه حال رپورت را کړی دی
نن په غزه کې د اسرایلو ځمکني عملیات لاوس هم روان دي هلته د دې باوجود چې د عرب هیوادونو د باندنو چارو وزیرانو او د امریکا د باندنو چارو وزیر پرون په اردن امان کې دا غوښتنه تکرار کړه چې لږ وخت لپاره یا سشي به د پاره دی اور بندو شي خو د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو دغه غوښتنه رد کړې ده هم نن دلته په اسرائیل سرخار یروشلم کې چې ما د خبرالانو سره خبرې وکړې ولې اخر دا غوښتنه د اسرائیل وزیر اعظم منلو ته تیار نه ښکاری دو دلیل هغه وی یو دا چې حماس په هغه سرنګونو کې چرته چې دغه خیال دی ډیر لوی وسله پټه کړې ده او موجود دی کچري وربند وشي امکان دی چې هغه ته د تیلو او نور سپلای لار خلاص شي او هغه بیا د اسرائیل خلاف استعمالي یو غټ دلیل دا ویل کیږي دویم غټ خبردار دی چې هغه خلک چې برام تکړې شوی دي یا اغوا کړې شوی دي دا هغه په لړ کې نن د یوشمیر خبريالانو سره د یروشلم پوسټ او د یروشلم ټایمز د خبريالانو سره خبرونه وروسته دا معلومات راغون کړل چې څه کوششونه روان دي چې دغه خلکو تر خلاصولو لپاره په بیړ او په نړیوال توګه باندې سفارتي کوششونه چې یا کامیاب شي خو دا څنګه روان دي او چرته روان دي دا معلومات په مطبوعاتو کې تر اوسه پورې نه ښکاره کړل شوی رحمان بنره د امریکا یروشلم اسرائیل
زرګونو خلکو د نومبر په سلورمه د متحده ایالاتو په پایتخت واشنگتن ډي سي کې د فلسطینیانو په پلوي مظاهره کړې ده او په جمهور رئیس جو بایدن چې د اسرائیل طرفداري کوي انتقادونه کړې دي د اسرائیل حماس جګړې د پایل رئیس پرونی مظاهره د فلسطینیانو سره د ملاتړ د سرګندولو لپاره د ټولنه لوی مظاهره و. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زیلنسکی د اوکراین د قواو د عمومي قومندان تازه سرګندونې رد کړې دي چې د روانه هفته په پیل کې ویلي و چې د روسي او اوکراین جګړه به نتیجې حالت ته رسیدلې ده. د هسپانیې ساحلي ګارد د نومبر په څلورمه ویلي دي چې د اټلانټیک د سمندر د کانري په ټاپوګانو کې تر 500 ډیر پناه غوښتونکي د ډوبېدو ژغورلې دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. په محاصره غزې باندې د اسرائیلو د شدیدو بمباریو په دوام د امریکا په شمول د نړۍ په ګوټ ګوټ کې زرګونو کسانو لاریونونه کړي او د اوربان غوښتنه یې کړې ده. په مظاهرو کې خلکو ویل چې امریکا د خپل اثر رسوخ نه په استفاده د اسرائیل د بمباریو او وژنو مخه ونیسي.
په امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې د شنبې په ورځ په دې موخه مظاهره وشوه چې په غزه کې روانه جګړه پای ته ورسیږي او اسرائیل د اوربان وکړي. د واشنگتن ډي سي لاریون ته د امریکا د ګوټ ګوټ نه خلک راغلي وو. حماس د اکتوبر پر ومه پر اسرائیل برید وکړ چې په ترڅ کې د عسکرو او ملکیانو په شمول 1400 کسانو وژل شول. د دې برید په جواب کې اسرائیل لمړی هوایی او بیا ځمکني عملیات پیل کړل چې تر دې د ماتسناڅ لزر کسان په غزه کې وژل شي وي. ډېر قربانيان ملکی وګړي دي.
د لاریون کوونکو او یا موتریزینو یو غوښتنه ده چې اوربان د نافذ شي. مسلمانان، يهودان، عیسویان نن دلته راټول شوي دي او د جګړې له دوړ غوړ څخه غوړي چې د جګړې قوانين دې مراعات کړي. د زینو باور ده چې اسرائیل په غزه کې نسل وژنه پیل کړې ده.
د خلکو د پیوستون نړیوال شورا چې د لاریون په تنظیمولو کې مرسته کړې و د یوې اعلامیې په ترڅ کې لیکلي چې د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره په دومره لوی شمېر کې امریکایان د فلسطینیانو په ملاتړ راغون شوي دي. په دې مظاهرو کې د نورو خلکو ترڅنګ افغانانو هم برخه اخیسته و.
کوم نظامي توان نه لرو اقلا کولای شو په خپل ځغ باندې په خپل رات یعنی یو ځای سوی ټول خلک دلته زه مطمئنم چې دا سیاسونه باندې ډیر تاثیر کی سده نورو د فلسطینیانو د وژلو مخه ونیسي.
زه نه پوهیږم چې ولې دوی اوربان نه مني. دا لیونتوب دی. د اوربان غوښتنه باید وشي. دوی باید وختي دا غوښتنه کړې وای.
د واشنگتن ډي سي سربېره د نړۍ په نورو لویو ښارونو کې هم د فلسطینیانو په ملاتړ غونډې شوې دي. د بریتانیا د مرکز لندن په شمول په مانچستر، اوکسفورد، نیوکاسل او لیورپول ښارونو کې زورګونو کسانو لاریون کړی دی. نن د یکشنبې په ورځ د انډونیزیا په مرکز جاکارتا کې زورګونو کسان د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون کړی دی. امریکا ته نږدې په کاناډا کې هم خلکو لاریون کړی. په تورنټو او اوتاوا ښارونو کې لاریون کوونکو د اوربان د ژر تر ژره نافذېدو غوښتنه کړې ده.
هغه پښتنه چې ټولې کوو دا ده چې کله به بس وي، کله یې بندوي، کله مونږ قتل پای ته رسوی شو، مونږ به کله دا وژنې ختموو. اندونیزیا د فلسطین سره فوق العاده تاریخ لري. نو مونږ سل په سلو کې د دې ملاتړ کوو چې فلسطین د اسرائیل له یرغل نه خلاصون ومومي.
امریکا کې لاریون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې پر اسرائیلو پوځي مرستې بندې کړي او د غزې محاصره دي ختم کړي. امریکا نه یوازې د ملکیانو خوندیتوب غواړي، بلکې هڅه کوي چې غزې ته د بشري مرستې ورسیږي. اما واشنگتن د ځان نه دفاع د اسرائیلو حق بولي.
خلک په داسې حال کې د امریکا په مرکز واشنگتن ډي سي کې راټول شوي دي چې د امریکا حکومت د اسرائیل نه غوښتي چې اوربان دی ومني. اما اسرائیل د اوربان له منل څخه ډډه کوي او د اسرائیل صدر اعظم د برانته شویو خلکو په خوشی کولو ټینګار کړی دی. احمد شکیب، د امریکا غږ، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 چینل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسا لور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیو نه ادامه ورکو. د وی پولي خبريالانو سازمان وایي چې د پاکستان د حکومت لخوا د قانوني اسناد نه لرونکو افغان کډوالو د استلو د روان بهیر په لړ کې په دغه هیواد کې میشت له 200 نه زیات افغان خبريالان هم په جبري ډول د استلو د خطر سره مخ دي. سره له دې چې پاکستاني چارواکو ویلي غیر قانوني کډوال باسي، خو یو شمیر کډوال وایي چې پوځیانو یې کورونه ویجاړ کړي او په زور استل کیږي.
د نومبر د اولنې نیټې نه په پاکستان کې میشت قانوني اسناد نه لرونکي غیر ملکیانو په زور وستلو عمل کډوال افغانان ډیر اغیزمن کړي او اندېښمن کړي چې د طالبانو د واک نیولو وروسته یې په پاکستان کې پناه اخیستې ده. جمیل خان په افغانستان کې د انعکاس نومې ریډیو سره د خبريال په توګه کار کاوه، خو د طالبانو په واک کې دراتلو پس په خبر ته راغلي او د کډوالۍ ژوند تیری. جمیل خان د بی اسنادو افغانانو خپل هیواد ته په زور شړلو لړۍ اندېښمن کړي او وایي په ویزه کې هم سو میاشتې پاتې دي، خو افغانستان ته ستنېدل په دې وخت کې د خبريالانو هنرمندانو لپاره یو ګران عمل دی.
بل خبر ده چې رسنۍ هم فعالیت کوي په هغه اندازه باندې چې څنګه د حکومت خوښي، ولې خپلواک او بې پرې پاتې کېدل د خبريال لپاره فکر کوم په افغانستان کې ناممکن.
جمیل خان ډېر خبرې د کیمرې مخې ته کول نه غوښتل چې د پېشي او ژوند سره تړلې وي. جمیل خان چې د کومې رسنۍ سره د خبريال په توګه کار کوو، د هغې درې کارمندان درې کال وړاندې په هدفي بریدونو کې وژل شوي وو او څلورمه کارکوونکی هم سره د ډرایور وژل شوی و. د بشري حقوقو د سار تنظیم هیومن رایټ واچ وایي د کال 2013 نه تر کال 2020 پورې په افغانستان کې درې دشت خبريالان وژل شوي وو چې د ځینې د وژنو په شا وسلواله ډلې او د ځینې علتونه لا هم نه دي معلوم شوي. د خبريالانو ترڅنګ په پاکستان کې پناه اخیستونکي د بشري حقوقو په اعلان هم د بی اسناد او افغانانو په زور د وستلو عمل اندېښمن کړی دی او وایي چې چرته په دې وخت خپل هیواد ته ولېګل شو نو د سختو شرایطو سره به مخ شي.
تر څو سړی مجبور نه سي ژوند په خاطر کې نه وي هغه خپل وطن نه پریدي، نو کوم چې بیرته افغانستان ته لاړ سمون به په واقعي ډول سختو شرایطو سره مخ شو او سخت وخت به موږ باندې راسي.
د بشري حقوقو نړیواله ادارې وایي دا کډوال په داسې وخت افغانستان ته ستنېدو ته مجبور دي چې هیواد کې لمخ کې بشري بحران، د بشري حقوقو چیلنجونه او سخت جمع پر رسیدو دي. یونیسیار د جمعې په ورځ ویلي د پاکستان نوتونکي شپږتیا پیسه د خلکو ویلي د پاکستان پولیسو د یری افغانستان ته ځي. د ترڅنګ سیړونکي وایي په جمهوریت وختونو کې کارکونکو د بشري حقوقو په اعلان خبريالان او هنرمندان که په زور د پاکستان نو وستل شو نو دا به د دوی ژوند ته په افغانستان کې لوی ګواخ جوړ شي.
څوک په خطر کې وي او هغه کډوال شي وي د خو وځي خبره ده چې کله افغانستان ته لاړ شي نو هغه به ضرور به خطر سره مخامخ کیږي او د هغه ژوند به په تهدید کې وي او هغه به د منځ ځي.
په دې نسبی کې د پاکستان نن دې دولکه افغان کډوال واپس شو دي. یونیسیار ویلی په دې کې د زینی پی وار کارت لرونکو د نیول کېدو او افغانستان ته په زور د لګلو خبرونه مخې ته راغلي دي. جمیل خان هم د پولیسو د نیولو د یری د کورونا بهر د ورځې د ډیر لږ وخت لپاره روزي. د خبر پښتونخوا د حکومت ویان فیروز جمال کاکا خیل پاکستانی رسنیو ته ویلي هغه افغانان کډوال چې د ستنېدو سره ورته خطر وي خپل کیسونه د کډوالو ادارې یونیسیار ته وړاندې کړي. نو موري ویلي په دې پړاو کې فقط هغه غیر ملکیان وستل کیږي کوم چې پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد نه لري. ارشد مومن، وایس اوف امریکا، دیوا پېښور.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
دا امریکا غاک آشنا رادیو ده. پا په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشره فلیپا کاندلر وایي چې په پاکستان کې د افغانانو د ستونزو د حل په اړه د پاکستاني حکومت سره په خبرو بوخته ده. میرمن کاندلر د امریکا غاګل خبريالې ساره زمان سره په مرکه کې ویلي چې شاوخوا 3500 افغانان په دریم هواد کې د میشتیدو درخواست ورکړي. دغه استازي زیاته یې چې پاکستان د افغانانو د ایستلو پریکړه په خوا کړی و، خو حیران دي چې په دومره جدیت به څنګه عملي کوي.
ساسو اداره د افغانستان د هغو خلکو لپاره څه کوي چې له پاکستان د شړلو سره مخ دي؟
موږ په لهڅه زیاتې کړي او له حکومت غوښتنه کوو چې ځینو هغو کډوالو ته څوونه وایي چې د نړیوال قانون له مخې په جبري توګه ویستل منه دي. په دغو کې هغه خلک هم شامل دي چې د پاکستان حکومت سره ثبت شوي او د افغان تابعیت کارتونه لري. په دغو کې داسې خلک هم شامل دي چې زمونږ په باور کې بیرته ولېږل شي نو د خطر سره به مخ شي. په دغو کې لګکیو یا قومي او مذهبي اقلیتونه، مسلکي خلک لکه خبریالان، هنرمندان او د ښځو د حقونو فعالین شامل دي. موږ حکومت وایو چې په ګډه ورسره د څارنې یو سیستم جوړ کړي او کوم کډوال چې د خطر سره مخ دي د هغوی د خوندي ساتلو لپاره کوټلي ګامونه اوچت کړي.
دا وخت د سارنې کوم میکانیزم یا لار نشته. او موږ ته ډیر خلک شکایتونه کوي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره څه کوي. هغوی تاسو سره مرکې هم کړي دي خو په آینده خبر نه دي.
تاسو چې د چا خبره کوي هغه بیرته د پرځای کېدو په حال کې دي. دوی ته موږ اسناد ورکړي او دوی چارواکو ته ښودلی شي چې دوی له دې ځایه به بل خوند شي. موږ د پاکستان هم ویلي چې دغه خلک به دریم هیواد ته ځي او دوی به په جبري توګه نه ویستل کېږي.
تاسو سره داسې څومره خلک دي چې هغوی به دریمګړ هیواد ته استول کېږي؟
د 2025 میلادي کال راهیسې موږ د 4,540,000 خلکو سره تماس نیولې. دا ټول کډوال نه دي او دغه خلک دي چې په موقتي توګه استوګن دي او غواړي چې د ځای نه بل هیواد ته ولاړ شي.
د پاکستان لخوا په ډلهیز توګه د کډوالو په زور د ستنیدو پریکړه تاسو حیران کړی یې؟
زما په فکر دا د مخکنه د غور لاندې پریکړه وه. په دې بحثونه وو، البته د دې په وخت باندې مونږ یو څه حیران شو ځکه چې ژمی را روان دی. افغانستان کې حالت کړکېچن دی.
چې کډوال کورونه پریږدي څوک ورته په کرایه کور نه ورکوي او ځینې چې کارډونه لري بیا هم نیولې کیږي. نو د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د هغوی لپاره څه کولی شي؟
د ځینو ځانګړو پیښو نه چې مونږ خبرېږو نو چارواکو سره پریږه کیږو. د دې پرته مونږ دلته هغوی سره د قانوني مرستې لپاره پلان لرو. مونږ اوس لا نور داسې خبرونه ترلاسه کوو چې زیات خلک په زور ویستل کیږي. خو د هغوی د پاتې کیدو لپاره مونږ نه یوازې په اسلام آباد بلکې د پاکستان په بیلابیلو صوبو کې هم د هغوی د قانوني دفاع لپاره د خپلو ملګرو سره ګډ کار کوو.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په 6:30 له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د کورنی کرکټ د غازی امان الله خان د لومړي لیست سیالۍ په ننګرهار ولایت کې پیل شوې دي. په دې سیالیو کې 15 لوبډلې دي چې د نوو ځوانانو تر څنګ د ملي لوبډلې لوبغاړي هم پکې ګډون لري. لوبغاړي کورنی کرکټ د اصلي کرکټ بنسټ ګڼي. کرکټ بورډ د نورو لوبو د جوړولو تر څنګ وایي چې د ملي لوبډلې د لوبغاړو ګډون به د نوو ځوانانو له تجربو سره مرسته وکړي. نورحال د شمس آریان پرپورت کې
د افغانستان د کورنی کرکټ مهمه سیالۍ چې د لومړی یا ای لیست په نوم یادیږي په ننګرهار ولایت کې پیل شوی او دوام لري. دا لوبي د غازی امان الله خان د ای لیست رنوان لاندې د 15 لوبډلو ترمنځ ترسره کیږي چې چې د یادو سیالیو شپږم پړاو دی. په دغو سیالیو کې د ملي لوبډلې لوبغاړي هم ګډون لري. د ایلی سیالیو لوبغاړي کورنۍ کرکټ د اصلي کرکټ بنسټ یادوي. د دوی په خبره چې د روانو لوبو ځانګړتیا دا ده چې په ژوندۍ بڼه تلویزیون پر پرده هم خبريږي.
په کومو امکانات کرکټ پر مونږ ته ډېر څه کړی دي، نو از ا پلیئر زه ډېر تر راضی یم، ځکه چې په کم وخت کې مونږ ته کیمپونه په لارو وچول، کومې فیسیلیټي چې ډومیسټک کرکټ مونږ پلیران ضرورت لرو آی ټول مونږ ته آماده کړی دي، مونږ ته تیاری کړی دي.
لیستیا سیالی ډېر غټه سیالی دي، د افغانستان په سطح باندې غټه سیالی دي، نو دلته پرفارمنس کول پلیئر کولای شي د دې نه مخکې لیول کرکټ وکړي. څنګه چې اوس فرست کلاس وشو ډېر په های لیول په های معیار وشو، اوس لیستیم تاسو ګورئ چې لایف د تلویزیون څخه، نو د دې کرکټ به دي چې تا مخکې نړیوال کرکټ ډېر جوړي اول ته به کولای شي کرکټ وکړي.
کرکټ په افغانستان کې د وګړو د خوشی مهمه لوبه ګڼل کیږي چې په ډیرو ولایتونو کې ځوانان په بوخت دي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د تلویزیون لارې په ژوندۍ بڼه د غوسیالو خبرې دوه څخه یې موخه د نوي ځوانانو جذبه او د خپل خلکو خوشي ده.
کوشش کوو چې د کورنیو لوبو ستر ټورنمنټونه په ژوندۍ بڼه خبرو کو، ترڅو د افغانستان په ګوډ ګوډ کې ځوان لوبغاړي تشویق شي او دغه یو سالمه بوختیا کې ځان مصروف کړي، هغه هم یو ورځ راشي مخکې راشي کرکټو کې او یو ورځ ملي لوبډلې ته لاره پیدا کړي.
په دغو سیالیو کې د افغانستان له ګوډ ګوډ څخه نوي ځوانانو ګډون کړی دی. دا چې په یادو سیالیو کې د ملي لوبډلې با تجربه لوبغاړي هم برخه لري، د نوي ځوانانو له تازه تجربو سره څومره مرسته کولای شي؟
پرته له کومه شکه ملي لوبډلې لوبغاړي خو بیلابیلو هیوادونو کې لوبېدلي دي او له ځان سره مختلف تجربې لري، البته ځانګړو لیګونو کې هم لوبېدلي دي. دغه لوبغاړي چې د کورنۍ کرکټ لاغه کمزور ځوانان لوبغاړو سره تنکي ځوانان سره چې هغوی نوي کرکټ ته مخه کړې ده یا دغه سټیج ته نوي راغلي دي، لوغو سره ډریسنګ روم کې شریکیږي یا کینی ور سره، نو پرته له کومه شکه هغه تشه چې د کورنۍ کرکټ او د ملي لوبډلې ترمنځ ده، نو هغه تشه به ان شاء الله تعالی راکم شي.
ځوان لوبغاړي د شلوبې دوه تر څنګ خپل بخت ازمایي هم کوي، چې د هر لوبغاړي موخه تر دې وړاندې تاګه او ملي لوبډلې ته لار پیدا کول دي. دا سیالي په داسې حال کې روان دي چې د هند هیواد په قربتوب د یو ورځنیو لوبو په نړیوال جام کې تر دې دمه د افغانستان ملي لوبډلې انګلستان، پاکستان، سریلانکا او نیدرلینډ په لوی توپیر ماتې ورکړې دي او د نمرو په جدول کې پنځم ځای لري. شمساریان، امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نخري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مرکزی امریکا د لیدیز نیمه کوریا لپاره د بارانه چارو د وزارت مرستال ایریک جاکوبستین د کانګرس د تازه وخت په استماع غونډه کې وویل هندوراس او امریکا ډیر عام هدفونه شریکوي. د بارانه چارو د وزارت مرستال جاکوبستین نوې په 2018 کال کې د هندوراس جمهور رئیس کاسیمورا کاسترو انتخاب د دې فرصت پیدا کړ چې د اداري فساد او دیموکراتیک شاتګ سره په مخه وکړي. هندوراس ژمنه کړې ده چې د اداري فساد د عافیت غمخوري او جمهور رئیس کاسترو ملګرو ملتونو ته بلنه ورکړې ده چې د اداري فساد ضد یو مستقل کمیسیون جوړ کی. موږ دغه کوشش ته آفرین وایو. مګر موږ د ملګرو ملتونو د لارښوونې په قول د دې چټک جوړېدل غواړو او موږ له حکومتونو نه هم غواړو چې موجوده واحدونه تمویل کړي چې د اداري فساد په باره کې تحقیقات وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاکوب سټین څرګنده کړه موږ دننه په هیواد کې د بېځایه شوو کسانو په باره کې د هندوراس د قانون په تصویب کولو کې پرمختګ ته شابه وایو او د کوښښونو د تطبیقولو په باره کې د امریکا سره د کار کولو لپاره هم. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جاکوب سټین نوولې امریکا د هندوراس سره د امنیتي همکاري اوږد تاریخ لري په دې کې په سوتو کانو کې د هوایی بیز له لارې د امریکا حضور شامل دی. موږ سترګې په لارې یو چې هندوراس سره دغه همکاري ته دوام ورکړو مګر د ولسي چین جمهوریت سره د روابطو په باره کې د احتیاط یوه کلمه درلودله. حکومت څرګندوي خپله خارجي پالیسي داسې ده چې نو حکومتونو ته د دروازې په پرانستلو سره خپل د بین المللي همکارۍ ضرورتونه سرته ورسوي. په دې کې د چین ولسي جمهوریت شامل دی مګر موږ په داسې حال کې تصدیقوو چې په رسمیت ډیپلوماتیک پیژندل یوه خپلواکه پریکړه ده. موږ څرګندوو پی آر سی د رسمیت پیژندلو لپاره په تبادله کې اکثره وخت وعده کوي چې بالاخره سرته نه رسول کیږي. د اقتصاد په ارتباط سره د امریکا هدف دا ده چې د جمهور رئیس مرسل کامل هاریس په مشرۍ په میلیاردو اضافي پانګه اچونه متحرکه کړي. مرکزی امریکا د پرمختلونکي پروګرام چې لا پخوا د 4.2 میلیارد ډالرو د پانګه اچونې ژمنې شوي دي او په شمالي او مرکزی امریکا کې د نوو کارونو ژمنې شوي دي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاکوب سټین پراتونکو ژمنو باندې ټینګار وکړ چې دا به په ګټورې پانګې اچونې اقلیم او د سالمو اقتصادي پریکړو باندې متکی وي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاکوب سټین څرګنده کړه په هندوراس کې د بشري حقوقو فعالین د تاوتریخوالي او وژنې د ګواښ لاندې کار ته دوام ورکوي. موږ د حکومت نه دوامداره غوښتنه کوو چې د مریم میرانده حوزي رامیرو لارا په شان فعالین وژغوري چې د جدي ګواښ سره مخامخ دي او د هارو بونیلا او د علي دومینیکیوز په شان د وژلو په باره کې تحقیقات په وخت سره په شفافه توګه بشپړ کړي. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاکوب سټین وویل په هندوراس کې وضع پیچلې ده مګر موږ د قوي دو اړخیزو روابطو ژمنه کړې ده چې زموږ د دواړو هیوادونو کلتوري اقتصادي کورنۍ او جغرافیایي اړیکې څرګندوي. درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند.
درنو اوریدونکو خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا خدای مرسته.